په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته له راډیو، سټلایټ، اپلیکیشن، ویب سایټ او نورو لارو خپرېږي. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویي استور لسمه د اپریل میاشتې نهه ویشتمه. دا خبرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې خپرېږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپرېږي، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه را سره واورئ. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه د افغانستان په اولسو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیلابونو د بهیدو اټکل کړي. د بدسل کې د چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون رسنوي ته په استول خبر پاڼې کې ویلي چې د روانې ستور میاشتې له شپږمې را په دې خوا د سیلابونو او اورښتونو له کبله په پنځلسو ولایتونو کې د اتو تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې سوي دي. له پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان کړی چې نن دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزڼ د مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل سي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللی دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې لا هم یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ګوزن ناروغي پکې خط بسوي نه ده. ایران د دیارلسم وار لپاره د آسیا د فوټسال اتلولي وګټله. د ایران او تایلند ټیمونه د آسیا د فوټسال اتلولي فاینل ته وتلي و چې بل اخره ایران څلور د یو پوړاندې کوربه تایلند ته ماتې ورکړه. د آسیا د فوټسال اتلولي سیالي په تایلند کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. افغانستان هم پرون د آسیا د فوټسال اتلولي سیالیو د پلی آف په فاینل لوبه کې قرغیزستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې لار پیدا کړه. افغانستان په دې لوبه کې 15-3 قرغیزستان ته ماتې ورکړه او توانید د آسیا د فوټسال د پنځم ټیم په توګه نړیوال جام کې خپل ځای تثبیت کړي. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي یو هیئت په غزه کې د اوربند د ټینګښت پر سر د خبرو لپاره نن دوشنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته سفر کوي. د حماس ډلې یو چارواکي دا خبره رویټرز خبري ایجنسی ته کړې ده. د بدسل کې د چې منځګړو خپلې هڅې چټکې کړې چې د غزې تړنګې په جنوب کې پر رفح شار د اسرائیل تر پوځي عملیاتو مخکې یو موافقه وسی. د حماس ډلې دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ویلي چې د دې ډلې یو هیئت به د اوربند پر هغه پیشنهاد چې منځګړو قطر او مصر ته سپارل سوی او د اسرائیل پر ځواب بحث وکړي. هغه د وروستیو وړاندیزونو په باب څه ونه ویل. د نړیوال اقتصادي فورم اصلي غونډه نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې دوام کوي. د غونډې ته د نړۍ د څه باندې شپېتو هیوادونو استازي وربلل سوي چې فلسطیني مشران هم پکې شامل دي. د دې دوه ورځنۍ غونډې ګډونوال نن په اصلي بحثونو کې تر ډېره په غزه کې د اوسني کړکېچ د هواري او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هڅې کوي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجدعان پرون ویلي چې د غزې جګړه پر نړیوال اقتصادي وضعیت خورا زیات فشار اچوي. هغه د اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه کړې او پر نړیوال اقتصاد یې د غزې تړنګې د جګړې د اثراتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اوکراین پوځي چارواکو منلی چې د روسي ځواکونو د سختو حملو له کبله په ځینو سیمو کې شاتګ ته اړ شوي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز جنرال الکساندر سیرسکی پرون په خپل ټلګرام کې دا خبره کړې ده. هغه د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی. جنرال الکساندر زیاته کړې چې ځواکونه په پوکروفسک او کراخوف سیمو کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې چې قومندانانو د مدافعانو د ځاني خوندیتوب لپاره هغوی د لومړیو کرښو داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي چې دفاعي نسبتا ښه کېدای سي. اوکراینی پوځیان داسې وخت په ځینو سیمو کې د روسانو له سختو بریدونو سره مخامخ دي چې روسیې د اوکراین د انرژي تاسیسات هم په نښه کړي دي. اوکراینی چارواکو له دې سره سره بیا ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره دښمن تکتیکي بریاوې خپلې کړي خو له عملیاتي پلوه کومه لاسته راوړنه نه لري. پازرګونو کسان یو بیا د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې په اعتراض لارو سړکونو تر ووتل. دوی د واکمن ګوند لخوا د نوي قانون د معرفي کولو د پلانونو خلاف لاریون وکړ. محلي منتقدین او لویدیز هیوادونه وایي دغه قانون به د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د خپلواکو آوازونو د ځپلو لپاره وکارول سي. پرونی اعتراض د دوو اونیو د لاریونونو په دوام موسی چې د اپوزیسیون د ګوندونو او د فعالانو د هغو ډلو لخوا رهبری کیږي چې د پارلمان لخوا د بهرنیو ایجنټانو د لایحې د تصویب خلاف دي. منتقدین وایي دا هغه قانون ته ورته دی چې په روسیه کې د منتقدانو د غلي کولو لپاره کارول شوی دی. شاوخوا لس زره کسان پرون د تبلیسی په مرکزي میدان کې راټول سوي وو. ګڼو برخوالو د اروپایي ټولنې بیرغونه له ځانونو سره لېږدول. ځینې راپورونه وایي نیمې شپې ته نږدې ځینې معترضان د پارلمان ودانۍ ته نږدې له امنیتي کرښو تیر سول چې په ځواب کې پولیسو د دوی د تیتو پرک کولو لپاره وشکۍ بهوونکی ګاز او د مرچو سپرې وکاروله. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې یو ساعته خپرونه د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه څېړنه پیلوي.
د 2018 کال له اګست وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ.
د سختو اورښتونو له کبله په نورستان کې د ځینو ولسوالیو لارې تړل شوې دي.
او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لار کې وو هماغه ځای نه بیرته واپس شوي دي او اشکای به په هوټلونو کې او دومره خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي.
د معلولو کسانو پر وضعیت هم راپور خپرو چې له میاشتو راهیسې حقوق نه دي ورکول شوي. په بلوچستان کې سوداګرو هم د چمن له روان پرلت سره خپل غږ ملګری کړی او وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره دي د ویزې او پاسپورت شرط لري کړی سي.
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی، یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% سره رسیدلی.
د پاکستان صدر اعظم چې هیواد یې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی د پیسو نړیوال صندوق له مشرې سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوومه ورځ پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت دوره‌ای څېړنه پیلوي. د شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ لمخ کې یو تفصيلي راپور چمتو کړي چې پکې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې ارزول شوی دی. طالبان بیا ادعا کړي چې دوی د ښځو حقوقو د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. صفی الله ستانکزای او نور تفصيل.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانانو په تیر بیا ښځو او نجونو قومي او مذهبي لګکیو او زیانګالو خلکو د بشري حقوقو د محدودیت لپاره څه باندې 200 فرمانونه، حکمونه او لارښوونې اعلان کړي. د بشري حقوقو د شورا په ویبپاڼه د دغه راپور یو لمړنۍ او لوړاندې ثبت شوې بڼه خبره شوې چې د افغانستان استازولۍ ورسپارله. تمه ده د بشري حقوقو شورا کې پر یاد راپور سربېره دوه نور راپورونه هم وړاندې شي چې یوې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو ارزونې دي او بلې د بشري حقوقو د فعالانو نظریات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د څنګه مسؤل محب الله طائب ازادي راډیو ته ویل
د 2018
کال له اګست وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ. موږ د بشري حقوقو د دفاع د شاوخوا 9 بنسټونو او اشخاصو په ګډون یو ملي راپور هم چمتو او وړاندې کړی دی. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي د تیر جمهوري نظام د استازو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو له ټولو ژمنو سره سره چې نړیوالو ته کړي وي د بشري حقوقو په رعایت کې پاتې راغلل او ټول هغه نړیوال بشري قوانین او کنوانسیونونه ناقص کړل چې افغانستان یې غړیتوب درلود. طالبانو سره له دې چې د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د دوره‌ای ارزونې په اړه لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ادعا کړې چې د افغانانو او په تیره بیا ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامینوي. د ملګرو ملتونو په بشري حقونو شورا او جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سپارښتنه کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د بشري حقونو په درناوي مشروط وبلل شي. د دې استازولۍ په خبره په افغانستان کې باید په یو ټول شموله حکومت چې ټول خلک ښځې او ځوانان پکې شامل وي ټینګار وشي. د استازولۍ راپور همداراز ټینګار لري چې د بشري حقونو د نقض د ټولو مواردو د خپلواکې څیړنې لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا تر دې مخکې په تیرو شلو کلو کې درې واره نور هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت دوره‌ای ارزونه کړې چې وروسته یې په 2019 کال کې شوې وه.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د یکشنبې په ورځ د زیات اورښت له کبله د نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د سنگ پل ساحه کې سړک ته لغره غټې تیږې شوېدلې او لارې بنده کړې ده. د دې په وینا هغه کسان چې له ننګرهار او لغمان څخه دواب او منډول ته پر لاره وو بیرته ستانه سوي دي. خلک غوښتنه کوي چې د لارې پرانیستلو په برخه کې دې ورسره مرسته وسي.
د نورستان لویدیځو درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل تیرو او روانو بارانونو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په وینا چې تیرو بارانونو او سیلابونو کې ویجاړ شوي او بند شوي سړکونه یې لا نه وو پرانیستي چې د یک شنبې په ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنګي پل ساحه کې عمومي سړک ته له غره غټې تیږې راوښویدي او لاره یې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل:
د نورګرام او دواب منډول لوی لاره کې دغه سنگ پل په ساحه کې د نورګرام په مربوطه کې یو لوی غر خوی شوی دی، ډیر سړک تخریب کړی ده. دغه عمومي ستونزه چې دغه ټول دره په سکوت حالت کې دی او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لاره کې وو هماغه ځای نه بیرته واپس شوي دي او شپه به په هوټلونو کې او دونه خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي. مسافرین دی واوري چې چیرته دي، بس دغه روزو کې تګ راتګ دی نه کوي، اگر نه مشکل سره بختای.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکي نبی الله ساحل راته وویل د بارانونو سیلابونو او لارو بندیدو په وجه خلک ګڼې ستونزې ګالي او که په وخت یاد سرک د موټرو د تګ راتګ جوګه نشي نو د ولسونو مشکلات به نور هم زیات شي.
د بارانونو او د سیلابونو همدارنګه د غره خویدنې له امله د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ عمومي لاره چې دواب منډول سره وصل ده، له بده مرغه فلحال د سنګپل په ساحاتو کې د غره خویدنې له امله مسافرو ته د هر قسم تګ راتګ لپاره بنده شوې ده.
په کلیو کې د سیلابونو له وجې د محلي خلکو خور ته نږدې کورونه مختلف ویونې او ډېرې زراعتي ځمکې تخریب شوي. د پرله پسې بارانونو له امله هم ډېری خلک بې کوره شوي، ځینې خلک د ډار له وجې خپل کورونو څخه وتلي.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې له غرونو د رسوبي موادو او تیږو ښویدو له امله د مرکز پارون، کامدیش، برګي مټال او لویدیز نورستان سرکونو کې ستونزې شتون لري او دوی د هواري هڅې کوي. د نورستان اوسیدونکو د لارو بندیدو څخه په داسې حال کې مشکلات ګالي چې تیره ورځ د لغمان ولایت اړوند د رونټي ساحه کې لغره را خوی شوې تیږي پر دوو موټرو پرېوتې وې چې پکې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه او د یک شنبې په ورځ په ماهیپر کې همدا مهمه لاره د تیګو خویدو په وجه بنده شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په بلوچستان کې ګڼو سوداګرو په یوې اعتراضي غونډه کې وویل چې په کار ده د دوی غوښتنې ومنل سي. دب د اصل کې ده چې په چمن کې د روان پرلات څه کم څلور میاشتې کېږي. دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته دې د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري کړی سي. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال پراپور کې.
د اپریل پر وشتمه د بلوچستان سوداګرو د سبې په ګڼو برخو کې په چمن کې روان پرلات په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. په کوټه کې د احتجاج مال سوداګرو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلات غوښتنې دي ومنل سي. هغوی وویل که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د نورو احتجاجونو کولو ترڅنګ کاربندیز هم اعلان کړي. د احتجاج په اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مشر محمد ریم کاکړ مشالډو ته وویل:
د نن نتیجه د چمن د پرلط په حواله دی چې د چمن د پرلط یی 201 سورج نن پرکیش لہذا دروسه پرې نسبه یا حکومت په دې کې ساخه چې د دې مسله ورال کې نو پاکي حکومت د دې مسله ورال کې دا چې دروازه نسته چې زمرد پرلط مشرانو د نوی ورټکوله دا غا باوجود د دې مسله نه حل کیږي دا دومره مسله ګرسنه ده دا غو پرې دې دې په دغه شنخته کار باندې دې مسله ورال کې چې جی ورادي د یو روز د روزګار د یو پیسې یو دغه کورونه په ساتي د یی چا سیور پنسته و میش کیر پر دا ځای باندې خاره نه چې در په دره
د کوټ سوداګر وای چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کول سره د دوی کاربارونه ډیر غزمن سوی دي د احتجاج مال د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مرستیال مشر حضرت علی اڅکزي مشالېډو ته وویل
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% سره رسیدلی زموږ کم مال چې دی دا په قانوني طور خو را روان دی دا اوس موږ د کم د پرلط ناس دی دا کم د بارډر دا د بارډر خلکو ته دا کنسیشن انګریز ور کړی دی چې دا خلک یو غټه غ اینډ کیری چې په انګریزي ورته وای چې دا دوی ته لاړ دی نو اده اینډ کیری سامان کدل تر راځي دا دواړو کومنه یو بل ته کاروبار سره کوي
په چمن کې روان پرلط ته تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې هغه مهال د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیان لخوا پیل شو چې حکومت د 2023 کال اکتوبر تر 3مې اسناد نه درلودونکو بارینیان ته لیوا ده د وتلو امر کړی وو او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی وو د چمن پرلطوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په چمن کې روان پرلطوایان او د غزي د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د اپریل پر 8مه د چمن د پرلطپاړه مشالېډو ته وویل
بل لار نسته مشته دوی لار را پات دي د پاسپورت ون ډاکومنټ رجیم خلاف در کندهار در کوټی 100 کیلومتر دننه سکوایر چې کما یو زبان یو رنگ نسل پروت دی دا پټول جان کی کامون دا حق لري لیازاز مش پښتون کام هم دا لري لکه په پاکستان کې پر کوم بارډر د ایران د تپتان سره سیستان بلوچستان دا بارډر باندې ایرانی بلوچستان زی پر گوادر کاشغر دا روټس هم خلک زی راځي د چینا سره داری لري د انډیا سیالکوټ واګا بارډر نور داسې بارډران د هندوستان سره موږ لرو هلته مقامي خلک تګ را تګ کوي چې هندوستان پاکستان وایي چې زموږ مخالف دشمن ملک دی دا غر کم د افغانستان ډیر سرحدونه دا هم د تګ را تګ دپاره زیرازي نو موږ چمن بارډر هم د حق لرو
که څه هم حکومت د سوداګرو د وسنۍ احتجاجونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه وخت حکومت ویلي وو چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولی په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي په خاطر کړی سمت شبنم مشال ریډیو کواټرا
د پاکستان صدر اعظم د پیسو نړیوال صندوق یا IMF لمشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړې پاکستان چې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی غواړي چې له دې صندوق څخه 3 میلیارد ډالر پور واخلي سفی الله ستانکزی له نورو جزئیات سره
د پاکستان د صدر اعظم دفتر خبر ورکړی چې شهباز شریف د یکشنبه پر ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF له مشر کریستیالینا جورجیوا سره خبرې کړې د لیدنه د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې شوه د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د پیسو د نړیوال صندوق په بل پروګرام کې د پاکستان د داخلولو په هدف تیر کال د لاسته راوړنو د پیاوړتیا او د مثبت اقتصادي ودې د لارې په اړه بحث کړی تمه ده چې نن به د پیسو د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي بورډ پاکستان ته د 1 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو یا 1.1 میلیارد ډالرو د پور د منظورې په اړه غونډه وکړي تر دې وړاندې د پیسو نړیوال صندوق مشر ویلي وو پاکستان له دغه صندوق سره خپل شته پروګرام په بریالیتوب بشپړ کړی او اوس پر یو تعقیبي پروګرام کار کوي خو د هغې په وینا مالي بنسټ په اقتصاد کې د ټولنې د بډایه برخې د ونډې بڼه د عامه لګښتونو څرنګوالی او د لا شفاف چاپیریال رامنځته کول هغه مهم مسایل دي چې باید حل شي د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي اسلام آباد به د روان کال د جولای په لومړیو کې د پور د نوي پروګرام په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي اسلام آباد غواړي د پورونو په ترلاسه کولو سره په دریو کلونو کې اقتصادي ثبات راولي پاکستان چې له کلو رئیس له سخت اقتصادي بحران او مالی انفلاسیون سره مخ ده څو ځله د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه کړې. د پاکستان د ملي بانک د شمیرو له مخې دغه هیواد له 101.3 میلیارد ډالرو ډیر پور وړی دی چې پکې 80 میلیارد ډالره بهرني پورونه دي. په پاکستان کې په وروستیو څو میاشتو کې مالي انفلاسیون هم زیات شوی او په وروستیو څو ورځو کې $1 په 280 روپیو پلورل شوی. د تیر کال په جولای میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 100 میلیون ډالرو پور ورکولو موافقه وکړه، خو پاکستان په دغه هیواد کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د پولي انفلاسیون د زیاتوالي د مخنیوي په خاطر 3 میلیارد ډالره پور غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ځینې معلولان شکایت لري چې د روان مریض کال څخه یو میاشت تیریږي، خو د طالبانو حکومت د تیر کال د وروستیو څو میاشتو حقوق لا هم نه دي ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام په پرتله د دوی حقوق کم کړي، خو اوس هغه هم ورته پر وخت نه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې، خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 10 کاله وړاندې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې، وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي، خو د تیر کال د 2 میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د حمل میاشت تیره شوه او د سوله میاشتې څو ورځې تیرې شوې، خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید 5 مانه او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسد نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کبن کار اتلا زره اوله را وای اتلا زره به شپږ پېښ پاسته ورکو، بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15000 او شپږ سو ورپې راکړه او ټولې پاتې دي. او زما یو پخه د زنګانانه پاس نشته او 0% معلوله یم او دا ټول سره همداسې وکول. نگرانی م داده چې همدغه شي ماش کې مونږ زما یو زوی یولس کلن ده، اوس هغه هم کار نه کوي. مونږ خو باید بله نه لرو، فقط د فامیل پوره کوم همدغه د ماش نه ډېر.
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیزه ستونزه د معلولین لپاره د امتیازات ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې یوه روښانه تګلاره نشته.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 80000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې، خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامي معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,20,000 اعلان کړی و، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یست. د نامتو شاعر اسحاق ننګیال د شپږویشتم تلین په مناسبت مشاعره او غونډه سوي ده. تفصیل ننګرهار د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد په راپور کې.
ظالم وقت نادس پر لیس تن کے ساتھ پریک دی
دیار محمد پردیس پغک کے دے اسحاق ننگیال دا غزل دے توری لستور واٹس اپ گروپ نا اوری دل کی گی کن کی چہرہ میش دے نڑی لگوٹ گوٹ نا پا لزگنو شاعران راٹو لی گی او آزاد مشاعری تر سرکوی دا گروپ دا اپریل پا ویشتم اشپا چی دا غوی دا میشتی لاتمی نیٹے سر برابر آوا د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اسحاق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړي چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزورو. نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې کړو.
جرمنی کی دا افغانستان دا کلتوری و دی ٹولنے لوگا دا خاغلی ڈاکٹر یون پا حمد پاری دا ما پا حد از گی سریزه کی چه سرلی کی و اسحاق ننگیال دا پختو دا نبی شیری بشیر پی یون کی یوزه داتی لکلی و ننگیال دا پختو دا نبی شیری بشیر دا خارست یو نخوا ننگیال زمان دا شیر دا نبی کتاب یو زرین پانوا اسحاق ننگیال پا روسته و شلو کلونو کی دا افغانستان دا شیری بشیر لطو فوق العاده و استثنائی شخصیتونو څخه دی چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه و د دې غمیزې د پنځه څلوېښتو کلونو نه هم زیات وخت اوړي. دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړي وي ښایي یوه یې د ننګیال په څېر د یو شاعر ظهور وي.
د دې ګروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سعید شینواری کوله. نوموړي د اسحاق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې طرحي شعرونه لیکلي وو.
منم چې وطن وران شو مګر وران نه شو دغه اسمان یې په سر کې وو استومان نه شو دغه حجت څه د بیړی شته دا نکلې دا مې کور خبر دې چېرته نوه په طوفان نه شو دغه.
ورپسې ګڼو شاعرانو د اسحاق ننګیال په غزل طرحي شعرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونې ستاسې پر وړاندې کدو.
خپله ځمکه سریخ کا حسق به یوې سر د دوړو په څېر مل د هر کاروان نه شداګر درمله تور ولېږي د سپوږمۍ په خوله به یاد د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نه شداګر
ما راوړله پناه ورته پنجرو نه د دیوانو خو څه وکړم چې ما پرستان شداګر تو لگیتی امامی اقلی خپل زړه تکی کړ زری په آیاتونو د قران نشو داغل.
پیر محمد کاروان او عبد الله فایکار د اسحاق ننګیال پر غزل ترخی شیرو نو ویل.
میم د یو لمینې په امام نشو داغر لګیږي د معشوق وطن روان نشو داغر جی جی به هر ګړن ته ډک لمینې د مولا چتش لا زنګونا د اذان نشو داغر گل گل پکی ٹپی دی سماد زمانے خالی درو ہی لیل یا قربان نشد آخر
ہم دا چی پزیگنونو کی مشار دے او جگڑا دا پیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشد آخر دخپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لول پیو زمک دا جلوہ حلیو سایبان نشد آخر.
پر لزګونو طرحي شعرونو سربیره یو شمېر شاعرانو د اسحاق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړې وه چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدارنګې وه. یار محمد پردیس د اسحاق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو.
خبر
اساق ننګیال په 1998 زیږدیز کال د اپریل په 18مه چې د 1998 مریض کال د غویی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابره وه پېښور کې ومړ او خاکی جسد یې د افغانستان په لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونې مهمو سیاسي ټولنیزو او جالبو تحولاتو ته ځانګړې شننې ومه ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبره کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنی په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیې ته روان شوی دی. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلي. فرانس کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو یې د داعش د ملاتړ تور وایي. یو داعش تولیدی بلې تمویلی او بلې هدف ته رسی. خلکو پوښتلې چې نوم یې ولې نه اخلي. پاکستان بیا د طالبانو له ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړي دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی غوښتل چې طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي. البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې نیولی دی. اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسه کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمونکي وایي د افغانانو لایونونه له 13 پلوه فرانسه کې لومړی مقام لري. خدای و د 300 بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضی کړی ولې چې دوی لوی لاس مختل دلته افغانان بدنامه کړي او افغانانو دلته ډېر ظلم تېر کړی. افغانانو دلته ډېر نیک نوم ساتلی دا په دې کلونو نه را په دې خوا تر دا اوس مهال پورې
دوی ذهن نه لري. د زیاتو ستونزو سره مخ دي. تیره شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغوی د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان وو، هغوی د یو نیر تر څنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی. یو داسې ځای و چې ویره دي کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوونکي تورونه وایي. افغانستان کې پر بندي میرمنو جنسي تیری شوی. طالبان یې ردی فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خو هم نه کېږي. طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده، هر څه چې کوي. نو موږ په دې باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه مواردو ته.
او طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمانیت قوت نه دی. دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې اوس هم د پخوانیو ملیشو قمانداران ته زیاته
اندازه ونده لري او دوی دغه جنایتونه چې په ټول لهیب شوي دي هغه دوی د محابس وامیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنګسالاران تشریف لري. ممکن دغسې څه پېښ شوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور
ښيي
څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو یالو تر څنګ د دوه میاهولو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بان تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي، نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایی افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړې. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
سپینګیري خلک دي او راغلي دي په کښتۍ چې کډونه لپاره ځو لږي نه په اروپا کې د چانو نمایندګان دي، د فارسیا کې د چانو نمایندګان دي، د خپل ملک د چانو نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک په تلالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش ځالې له منځه تللي، خو په وینا یې چې درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد بیا بریدونو کولو ته رسي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې له ورانکار کړنو لاس واخلي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر هغو وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم، بعد دا چې موږ شل کاسه برابر شو بعد پر سیمخادار روان کړو، دا تشکیل به پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلی له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله و چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي. خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره له دې چې افغانستان کې د جمهوري دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي وي، خو توانېدلی دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسه کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزې وژنې په غبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوښته، تنظیمونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوښته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسه کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدید ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود، دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د قضیې نظارت موږ ته مستقیم تماس راکړ، کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات مخکې له سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
دغې ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړې ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه وکړي نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دی خوا په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات وروسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړي دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته په همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو، د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د ښځو او نجونو له حقوقو هم جدي سرغړونې شوې، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان ذبی الله مجاهد دا راپور له یوه سره رد کړی دی، خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوونکې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه 14 ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندوارۍ شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅنډه خي.
د نړۍ هیوادونو واقعیا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته واقعا کچری منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په واسه کې دا کار یینه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو په خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړه کړې ده او نشر کړې دي، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچیری دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیری یو څه سره راوسپړو، نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دې د دې یاد کړم چې حقوق ځان یعنی چی.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټ شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې سپاریاب شو، جوزجان سو، خپل مزار شریف بلخ سو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسی جنایات زیگویلی و دغسی چه زیگویلی و چه ناموسی تجاوزونه و ناموسی سپکاوی ترسرشی و او پردیر و دغو که مواردو که دغا تثبیت سوی هم دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان زبی الله مجاهد نظر او پخته خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بیخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي ملیشي به د اقرا په یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د ښوونځیو د بندېدو او لهورو سره د طالب جنګیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. دغه کمیسیون سیکرتر مولوی احسان الله وثیق په یو سیمینار کې ویلي لاغې ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکي پلاویو په مرسته 2.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړی چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالي کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنو د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنل نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړهونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوڅ اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه، ننګونې، خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هېوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي، دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلک افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دې په خبرو کې یو ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغه نه ورته وایي. یو دغه خلک دي، سپینګي دي، خلک دي او راغلي دي او فقط چې کتونو لپاره ځي و راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري، ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومي مشران او سپین سرې مېرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین له غړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلیو کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي او تېره اونۍ د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستانه په 1100 شوکانی بار ریل ګاډی د ترکیې په لور رسولی. خو ایراني رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډی په خپله خاوره کې درولی دی. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډی د هرات خواف له روزنک سټیشن نه روان شوی چې د ترکیې میرسینګ ښار ته به داخل شي. طالبانو دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته دا مهال هر ورځ 2 ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیې ته روان شوی ریل ګاډی د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغانی د هغو انځورونو خپرېدو تون غبرګونونه لپاره ویلي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلی. مگر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي. نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړې ده؟ او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلی او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکی شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل یې د مترفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسئلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا 6000 کتابونه لیست کړي او په خرڅلاو بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې که څه هم ډېر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا له یوې فنلنډۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمه کې ډېر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د سولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضایي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. د دستګاوې به هغو فضایي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضایي سیارو او په تیره سپوږمۍ ته استول کېږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضانوردانو ته هم جوړه کړي چې له فضا نه په HD ډول خپلو کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساینسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کېدونکی دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یوه کلي سینټ آمنډ منټرینډ د نفوس د زیاتولو لپاره یو کور په یوه یورو باندې خرڅول غواړي. دا 828 فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې 12 کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافي اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور په رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر 100,000 یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي ښاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نه شي. خو که هر څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري نو شرط هم دا پرېښی ده چې اخیستونکی به یې د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به 10 کاله پکې اوسېږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د پچاچونې للارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو موټرو الوتکو جنګي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهلی شي او یوازې هغه ماشینونه پرزي او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوم ورځ رانغاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اوم ورځ مه هېروئ.